السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې دي. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې ولسمشر کرزی نن بیا له امنیت شورا او دغه راس د افغانستان له یو شمېر جهادي مشرانو سره په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه سلام مشورې کوي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پېښور د ښار څنډې ته پر یو پوځي کاروان برید شوی دی چې پکې 15 پوځیان وژل شوي. د عراق په دوه ولایتونو کې چې اکثریت یې سنیان دي، خلک د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون کوي. دوی میاشتې مخکې د عراق په نورو ګڼو سیمو کې دغه انتخابات ترسره شول. خو له هر څه نه مخکې له صفی الله ستانکزي څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه غوښتي هغه طالب مشران چې په دغه هیواد کې بندیان دي خوشی کړي. او د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د جوزجان د والي محمد عالم سایی پر کور د عبدالرشید دوستم د وسلوالو کسانو حمله وغندله. اوس هم پر خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه غوښتي هغه طالب مشران چې په دغه هیواد کې بندیان دي خوشی کړي. د یاد وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې د پاکستان لخوا د افغان حکومت د سولې د پروسې لپاره تر ټولو مهم کار په هغه هیواد کې د بندي طالب مشرانو خوشی کول دي. څو همدا مطرح طالبان په افغانستان کې دننه او یا هم په قطر کې د طالبانو د دفتر لاري د افغانستان د سولې له عالی شورا سره د سولې خبري وکړي. لدې مخکې د افغان حکومت په ټینګار د پاکستان له خوا شاوخوا شل تنه طالب له زندانونو څخه خوش شوې دي. د طالب مشرانو د خوشی کولو غوښتنه په داسې حال کې د افغان حکومت له خوا مطرح کیږي چې دوه ورځې مخکې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانستل شو، خو د طالبانو د اسلامي امارت د نوم په خاطر لوحه د افغان حکومت له غبرګون وروسته راکوزه شوې ده. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د جوزجان د والي محمد عالم سایی پر کور د عبدالرشید دوستم د وسلوالو کسانو حمله وغندله. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې مشر عبدالخالق فراهی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې حمله باندې د والی پر کور باندې موږ دا حمله غندو، متاثر یم او زه د ټولو خلکو څخه خواهش کوم چې دوی آرامش حفظ کړي.
عبدالخالق فرحینن ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان د والی محمد عالم ساحل لڅ باندې درې کلونو را په دی خوا په دی دندګو مرل شوی او تر اوسه دوی په اړه شکایتونه نه دی اوریدلی. بل لور ته په جوزجان کې د دوستم پلویانو مظاهره وکړه او د والی د غوښه کېدو غوښتنه وکړه. دغه مظاهره په داسې حال کې کیږي چې ویل کیږي دوستم په جوزجان کې په خلکو وسلې وشلې دي. په لوګر کې سیمه ایز امنیتي مسولان وایي تیره شپه په دې ولایت کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور نیول شوي دي. د لوګر د امنیي قومندانۍ مرستیال سمنوال رئیس خان عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې په لعالم پورې مربوطه سیمه الوزه کې وژل شوي دي. ده وویل چې د ملي اردو د ځواکونو لخوا په همدې سیمه کې شپږ تنه وسلوال طالبان نیول شوي هم دي چې څلور یې ټپیان دي. او د نورستان په دوه آبا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې درې پولیسو وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د نورستان والي تمیم نورستاني ازادي راډیو ته وویل پولیسو ته دغه مرګ ژوبله نن سهار پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په یوې حمله کې اوښتې ده. له بلې خوا ښاغلی نورستاني په کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د یو دولت پلوي ملا امام له وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي د جوزجان په اقچی کې یو خزه چې غوښتلې پولیسو کې دنده واخلي د وسلوالو لخوا وژل شوې ده. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به احمد شي بر وړاندې کړي.
د پېښور د ښار څنډې ته پر یو پوځي کاروان برید شوی دی چې پکې 15 پوځیان وژل شوي دي. دغه برید تېره شپه ناوخته د متنی په سیمه کې پر هغې مهمې لارې وشو چې پېښور له قبایلو سره تړي. د متنی د پولیسو په مرکز کې قومندان بهرام خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل
بیگا د شپې 11 بجې دا پیښه شوې ده. آرمین 15 کسان شهیدان شوي دي او د شرپسند نوم څلور کسان چې دي نو هغه د کلي خو د شپې تیاره وه. دغه هغه تیاره کې بیا عزیزان سره وړي دي ځکه چې دې خوا نه هم سخت فایرنګ شروع وه. دا آرمین چې دي نو دا معمول روټین سره پېټرول انکړي ته دې لار باندې نو په هغې باندې نه ده.
احسان الله احسان چې ځان د پاکستاني طالبانو ویان ګڼي د ازادي راډیو د پېښور خبریال ته وویل د برید د طالبانو د مشر ولی الرحمن د انتقام لپاره وشو. ولی الرحمن تیره میاشت په شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو. په ترکمنستان کې د اسرائیل لومړی سفیر د دغه هیواد ولسمشر قربان ګولی بیردی محمد وفت د اعتماد پاڼه وړاندې کړه. د ترکمنستان رسنیو نن خبر ورکړ چې شیمی تزور ولسمشر محمد وفت د اسرائیل د جمهور رئیس شیمون پیرز لیک هم وسپاره. په دې بلند لیک کې د ترکمنستان له ولسمشر غوښتنه شوې چې اسرائیل ته ورشي. تزور دوهم کس چې اسرائیل ترکمنستان ته د سفیر په توګه معرفي کړ. لومړی نومان رویفن دانیال وو چې پخوا د اسرائیل د استخباراتو موساد غړی وو، خو داسې خبر ورکړل شوی چې له دې نوماندۍ سره د ترکمنستان جنوبي ګاونډی ایران مخالف وو. اسرائیل او ترکمنستان په 1992 کال کې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړل. د ازبکستان سرحدي ځواکونو د قرغزستان پر یوه تبه ډزې وکړې او هغه یې وواشه. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی څرګند شوی. دا پیښه نن سهار د قرغزستان د ادرک ایدرکین له سرحدي پوستې سره وشوه. د قرغزستان سرحدي مسؤلانو یوازې دا خبر ورکړ چې 10 کلن قرغزی وویشتل شو او له اخیستو ټپونو یې سا ورکړه. د وټل شوي سړي نږدې 200 خپل خپلوانو د اوش باتکین لاره بنده کړه او له قرغزستاني چارواکو یې وغوښتل چې د دې پیښې بې پرې تحقیقات وکړي. ازبکستان تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د عراق په دوو ولایتونو کې چې اکثریت یې سنیان دي، خلک د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون کوي. دوه میاشتې مخکې د عراق په نورو ګڼو سیمو کې دغه انتخابات ترسره شول. نږدې 2 میلیونه او 3 لکه کسان به په انبار او نینوا ولایتونو کې نن رای ورکړي او د ولایتي شوراګانو استازي به انتخاب کړي. د عراق له 3 ولایتونو څخه په 2 کې په اپریل کې انتخابات وشول، خو په دغو 2 ولایتونو کې چې د عراق په لویدیځ کې دي د ناامنیو له کبله انتخابات وځنډېدل. د انبار او نینوا په اکثر شهرونو کې د موټرو پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی او په زرګونو پولیس د امنیت د ټینګېدو لپاره ګمارل شوي دي. ملګرو ملتو رپورټ ورکړی چې د عراق ته روان کل تر انتخاباتو مخکې 12 کاندیدان ووژل شول چې اکثر یې د انبار او نینوا ولایتونو دي. په نینوا کې د 9 څوکیو لپاره انتخابات کیږي او په انبار کې د 1.5 څوکیو لپاره. چینایي محکمو د چین په لویدیځ کې د شینجانګ په سیمه کې چې اکثر پکې مسلمانان اوسي 19 تنه زنداني کړل. دغه کسان په یو لړ جرمونو تورن شوي دي چې په هغو کې د انټرنیټ له لارې د نژادي تبعیض او دیني افراطیت جرمونه شامل دي. د لیګل ډیلی په نوم د چین د عدلیه وزارت رسمي ورسپاڼه وایي ایه تیم او هیلی ته تر ټولو سخت سزا واورول شوه. د پشپش کاله بند محکوم شو. د په انټرنیټ کې داسې مواد خپره کړي دي چې جهاد ته خلک لمسول او قومي شخړې پارولې. د ورسپاڼې په وینا دغه کسان چې د چهارشنبې پورس د اکسو په ښار کې او بخشي د ورسپاڼې په وینا دغه کسان د چهارشنبې پورس د اکسو په ښار کې په بند محکوم شول. نورو مشکوکو کسانو ته سپکې سزاوې ورکړل شوې چې په هغو کې جرمې او له 5 تر 15 ورځو زندان شامل دی. او وروستی خبردار چې وی چینایي له فضا د ویډیو له لارې خپلو خلکو ته معلومات ورکړل، له مځکې څخه تر 300 کیلومترو لوړ ځای څخه وانګ یا پینګ نن خبرې وکړې او د دې ستور مزلې خبرې د چین د ملي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرې شوې. وانګ یا پینګ دوهمه چینایي ده چې فضا ته استول شوې. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د جمهور ریاست مقامات وی ولسمشر کرزی په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر مسأله یو ځل بیا د افغانستان د ملي امنیت د شورا او له جهادي او سیاسي مشرانو سره سلا مشورې کوي. پاین حل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې لازمه او رښتینی همکاري وکړي او هغه طالبان خوشی کړي چې د افغانستان د سولې پروسه کې رول مهم ګڼل کیږي. په روانه خبرونه کې په دې هم یو تفصیلی ریپورت اوري چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو او طالبان د دوحې له خبرو څخه څه غواړي. د روانه خبرونه په ترڅ کې د په ترکمنستان کې د اسرائیلو د لومړي سفارت د پرانسل کېدو موضوع هم اوري او د خبرونه په دوهمه برخه کې د نورو ریپورتونو سربېره د ګوډي اچار او پښتانه په یو اجتماع پیړۍ کې 19 پروګرامونه اوري.
چا په کاغم ورته ونه شو کتلای دلته چې څومره غړ خیانت او فساد وکي هغه عمره ژر دی بهر ته باسي.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د جمهور ریاست مقاماتو چې ولسمشر کرزی یو ځل بیا د ملي امنیت له شورا او د غراس له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه سلا مشورې کوي. همداسې به زموږ همکار احمد زبیر شمن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شمن صاحب، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
بله مراد صاحب، لکه تاسو ویل نن هم د جمهور رئیس لخوا په ارګ ماڼۍ کې د طالبانو د دفتر په اړه د جمهور رئیس لخوا له یو شمېر سیاسي او پخوانیو جهادي مشرانو سره، د سولې د عالي شورا له مسؤلینو سره او د ملي امنیت د شورا د غړو سره سلا مشورې روانې دي. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتي چې به ټولې هغه غوښتنې چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه افغان حکومت لري او پخوا د په موافقه شوې هغه عملی شي. دوی ویل چې افغان حکومت منتظر دی د امریکا لخوا دوی ته یو دقیق ځواب ورکړ شي. ښاغلی فیضی وویل چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو د تړون د څلورم دور مذاکراتو د بیرته پیلولو او قطر ته د سولې د عالي شورا د پلاوي د تک په اړه به هم په نننیو سلام مشورو کې خبري وشي. البته د یادولو وړ ده وروسته لغه چې د سه شنبې په ورځ طالبانو په دوحه کې خپل دفتر رسمن پرانیست. هلته د اسلامي امارت سیاسي دفتر په نوم دغه پرانیست دی او په یو لړ مراسمو کې خپل بیرغ هم پیورپاو. د افغانستان حکومت پرې غوسه شو او سمدلاسي اعلان وکړ چې امریکا سره د امریتي تړون پر سر څلورم دور مذاکرات چې په کابل کې روانو هغه ځندوي. همداراز د سولې لپاره مذاکرات لپاره قطر ته هیئت هم د سولې د شورا لخوا نه استول کیږي. د جمهور رئیس چارواکي وایي چې تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دوه ځلې جمهور رئیس ته ټلیفونونه کړي او خبري وسره کړي دي. جان کیری ویلي چې امریکا هم له دې سره مخالفه ده چې دا دفتر د طالبانو د سیاسي بڼه ولري او هغه دا هم ویلي چې د قطر دفتر د قطر حکومت له دې دفتره د اسلامي امارت د سیاسي نمائندګۍ یا سیاسي دفتر هغه لوحه هم راکوزه کړې ده او دا دفتر باید یوازې د سیاسي مذاکراتو لپاره، د سولې د مذاکراتو لپاره ووسی. نو داسې ښکاري چې وروسته له دغه خبرو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ډاډګیرنې وروسته د دې امکان موجود ده چې د افغانستان حکومت له سره له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر څلورم دور مذاکرات له سره پیل کړي. خو دا چې څه پریکړه به کیږي نن د ورځې په اوږدو کې یا په راتلونکو ورځو کې به معلومات
کورودان دوستانو. بله دوستانو، احمد زبیر شمنو چې د افغانستان د جمهور رئیس او یو شمېر نور سیاسي او جهادي مشرانو ترمنځ د قطر د دفتر په اړه د نن ورځې د سلام مشورو په اړه وروستي معلومات درکول. ټاکل شوی چې د ورځې په وروستیو کې د جمهور ریاست لخوا په دې اړه وروستي معلومات خپاره شي چې څه سلام مشورې شوې دي، آیا افغان حکومت به هغه پریکړه چې ویلې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرې اترې ځنډوي بیرته واخلي، له سره به دغه خبرې پیل شي، آیا افغان حکومت به قطر ته د سولې عالي شورا او نور مقامات له طالبانو سره د خبرو لپاره واستوي؟ که څنګه، په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې ورستي او دقیق معلومات درکو. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه غوښتي ترڅو د طالبانو هغه مشران خوشي کړي چې د دوی په زندانونو کې بند دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوو کسانو خوشي کېدل په افغانستان او په قطر کې د سولې مذاکراتو سره مرسته کولای شي. سیاسي څېړونکو هم د پاکستان له زندانونو د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې د پروسې په ګټه بولي، خو وایي چې اسلام آباد به په دې برخه کې صادقانه هم کاریونه کړي. په اړه نسیم شفق جزئیات لري.
کله یوې خوا افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو پر سرنګوالي توند خبرګونونه وښودل، له بلې خوا یې له پاکستان څخه غوښتي چې د طالبانو مشران له زندانونو خوشي کړي. د بهرنیو چارو وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي که پاکستان رښتیا هم په عمل کې د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته وکړي، نو په اوس وخت کې تر ټولو ګټور ګام د هغو مطرحو طالب مشرانو خوشي کېدل دي چې د پاکستان په زندانونو کې شپې سبا کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو ازادي دلبه په افغانستان او یا هم قطر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي.
په دې حاضر مرحله کې تر ټولو مهم ټکی دا دی چې د پاکستان دولت دا رښتینی اراده لري چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه رښتینی او عملي ملاتړ وکړي. نو تر ټولو ګټور او عجل ګام په پاکستان کې د هغو افغان طالب مشرانو آزادول دي چې د تیرو څو کلونو په جریان کې د پاکستاني چارواکو لخوا نیول شوي. د دې مطرح طالب مشرانو آزادول به دا فرصت برابر کړي تر څو د افغانستان د سولې عالي شورا له دوی سره په افغانستان کې او یا هم په قطر کې د طالبانو د مذاکراتو د دفتر له لارې د سولې خبرې پیل کړي.
په دې اړه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول تر ټولو مهم دی، ځکه په تیرو 12 کلونو کې د طالبانو ټول مشران په پاکستان کې وو او له هغه ځایه په افغانستان کې جنگ رهبری کاوه. د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه افغان چارواکي په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر پر سرنګوالي سخت خبرګونونه وښودل. د همدې خبرګونونو په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د قطر دولت د طالبانو له دفتر نه د اسلامي امارت د سیاسي دفتر لوحه لري کړې او دا دفتر یوازې د مذاکراتو لپاره دی. پاکستان تیر میلادی کال شاوخوا 40 تنه طالب مشران د افغان حکومت په غوښتنه خوشی کړي وو، خو پاکستان تر اوسه پورې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې د عالی شورا له غوښتنې سره سره د طالبانو دویمه درجه مشر عبدالغنی برادر او یو شمیر نور نه دی پریښي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکی وحید مجدا وایي د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل د سولې له روانو هلو ځلو سره ډېره مرسته کوي، خو د ده په خبره پاکستان به دا طالبان ژر آزاد نه کړي.
که څه هم پخوا داسې خلک خلاص شوي وو، خو بیا د هغوی سرک ونه لګېده چې دوی چېرته لاړل، خو د دې نه وروسته چې په قطر کې مذاکرات شروع کېږي کېدای شي چې د دوی نقش مثبت وي. خو دلته یو بل مشکل شته، هغه دا دی چې هغه کسان چې د پاکستان په بندیخانو کې دي لکه ملا برادر، دغه کسان دي چې همدغه د قطر د پروستې بنیانګزاران وو، د کوشش وکړي چې طالبان د پاکستان د منګولو څخه وژغوري. د پاکستان دا خلک هیڅکله هم نه بخښي، دوی به ډېر ژر آزاد نه شي.
د پاکستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې له دې سره په افغانستان او پاکستان کې سوله او ثبات رامنځته شي. خو د سیاسي چارو افغان کتونکی وحید مجدا ټینګار کوي چې اسلام آباد د سولې په برخه کې د قطر له پروسې څخه خوښ نه دی او په یو ډول یې د سبوتاژ یا ګډوډولو هڅه کوي. افغان حکومت څو ځلې په دې هیواد کې د سولې له پروسې سره د پاکستان پر صادقانه همکاریو ټینګار کړی، خو د اسلام آباد له ژمنو سره سره څېړونکي وایي پاکستانی چارواکي په دې برخه کې دوه ګونی سیاست پر مخ وړي.
و امریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې هغه بندیان چې د پاکستان په زندانونو کې بندي طالب مشران چې د پاکستان په زندانونو کې بندي آزاد کړي سو په افغانستان کې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
از ما نوم سید حمید احمدی دی د کندهار شهر یو تنوسیدون کی از ما په فکر سره دغه پروسه چې شروع شوی د طالبانو لپاره په قطر هیواد کې د یو ډیر پایدمنه پروسه وي، ځکه هغه خپل یو اسلامي مملکت دی او کوم غوښتنې چې طالبان یا مخالفین د دولت د غواړي چې پروسه هغه از ما په فکر سره تر ډیره پر امکان نه لري چې په افغانستان کې د پروسه هغه کېدای شي په قطر هیواد کې پروسه او از موږ د افغانستان لپاره به یو ګټمنه پروسه وي. دا کېدای شي د دې په باندې د پروسې په پای ته رسیدو سره په افغانستان کې یو دایمي سوله راسي او د افغانستان خلک برقرار راسي. نوم عبدالقایر د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر په قطر کې د طالبان د فره د دفتر پرانستل ډیر شدی، خو په هغه وخت کې مفید تمامېږي که چیرې یو اوربند دلته په افغانستان کې اعلان سي. نو کله چې اوربند اعلان سي نو بیا ښه نتیجه ورکوي، که اوربند اعلان نه سي نو د افغانانو د فره کومه مثبته نتیجه نه ورکوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو او طالبان د دوحې له خبرو څخه غواړي. په قطر کې د طالبانو دفتر له پرانستل کېدو وروسته دا پوښتنه رامنځته شوې چې د دې دفتر هدف بچوي او دریو خواو خپل کوم هدفونه په ذهنونو کې نیولې دي. په دې اړه تفصیلي رپورت له اسمت سروانه ورو.
دا ممکنه ده چې درې خواوې هیڅکله هم په یو ځای خبرو ته سره کښې نه دي، خو د افغانستان حکومت، امریکا او طالبان هر یو د سولې له خبرو ځان ته بېله هیله لري. طالبان چې له بېلابېلو ډلو جوړ شوي داسې ښکاري چې د سولې د خبرو پر مسأله په خپل منځ کې سخت سره ویشل شوي وي. سخت دریزو طالبانو په چیره بیا د دې ډلې د پوځي برخې غړیو په هر راز خبرو کې پر ګډون سخت اعتراض کړی دی. د طالبانو نور جګپوړي غړي چې ځینې یې لا هم په پاکستان کې بندیان دي د اوربند غوښتنه کوي. خو طالبان به خبری د دې لپاره پیل کړي چې د اعتماد د رامنځته کولو لپاره د افغانستان د حکومت له محبسونو څخه د خپلو بندیانو د خلاصولو امتیاز ترلاسه کړي. دوی باید اعتماد د رامنځته کولو لپاره له امریکا څخه هم وغواړي چې د ګوانتانامو له بند څخه 15 طالب بندیان خوشي کړي. د دوی بل غوښتنه به شاید وي چې د افغانستان اساسي قانون دی بدل شي او همداراز دوی ته د افغانستان په عدلي او قضایي چارو کې زیات واک ورکړي شي. په لندن کې میشت د افغانستان د چارو کارپو مات والدمن په دې اړه وایي طالبان شاید په عدلي سیستم، فساد ضد ادارو، تعلیم او ټولنیزو چارو کې د زیات نفوذ غوښتونکي وي. دا تر ټولو د پام وړ ځایونه دي چې طالبان به وغواړي هلته اغیز ولري. په تېره بیا په عدلي قضایي برخه کې د طالبانو مشران احساس کوي چې دوی عدالت ښه په ځای کولی شي. خو طالبان به د شزو او د غراز د قومي اقلیتونو چې په وروستیو لسو کلونو کې په دولت کې زیات نفوذ ترلاسه کړی دی له مخالفت سره مخامخ شي. که قومي اقلیتونو د دولت مهمه چوکۍ ترلاسه کړي، شزو هم ډېر حقونه ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې نه درلودل. د افغانستان د چارو کارپو او د لندن د کینګز کالج استاد اناتولی فین وایي د مختلفو قومي او مذهبي ډلو له ملاتړه پرته به سوله رانشي. په نهایت کې په افغانستان کې د طالبانو او نورو غښتلو قوتونو ترمنځ چې د شمال له پخوانۍ ټلوالۍ ترکیب شوي دي سوله ډېره مهمه ده. حقیقت دا دی چې که د دوی موافقه ترلاسه نه شي سوله نه شي راتلی او جګړه به دوام وکړي. د افغانستان حکومت له امریکا سره د خبرو لپاره په قطر کې د طالبانو د دفتر پر پرانستل کېدو نارضایتي ښکاره کړې ده. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان دې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. داسې ښکاري چې د کرزي حکومت په دې اندېښمن دی چې د طالبانو دفتر ته رسمیت ورکړل شوی. پر هغه د طالبانو د اسلامي امارت لوحه او بیرغ لګول شوي دي. که څه هم دا مسئله د ښاغلیو کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خبرو وروسته حل شوه، خو د افغانستان د حکومت غوښتنه داره چې طالبان دې د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني، وسله دې په مځکه کښیږدي او د افغانستان اساسي قانون دې ومني. دا هغه شرطونه دي چې د افغانستان حکومت پخوا مطرح کړي وو. والدمن وایي د افغانستان حکومت لیواله دی چې د قدرت په هر راز ویش کې د طالبانو واک محدود وي او تر وسه وسه زیات واک په خپل لاس کې واخلي. که څه هم لا څرګنده نه ده چې د افغانستان حکومت په خبرو کې برخه اخلي، خو که دا کار وکړ دوی به هیله لري چې د حکومت په چارو کې د طالبانو د نفوذ ساحه هم محدوده کړي. که د خبرو له لارې د جګړې د حل لار راووزي، په نهایت کې باید واک وویشل شي. د امریکا حکومت د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جون په 19 وویل د افغانانو په مشهي د سولې خبري د افغانستان د لانجې د حل او د افغانستان او سیمې د ثبات د یقیني کولو لپاره تر ټولو ښه لار ده. اوباما له طالبانو غوښتي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي، تاوتریخوالی بس کړي او د ښځو او اقلیتونو حقونو ته غاړه کښیږدي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
بله دوستانو، د ازادي رادیو اپ 1927 مستقیم خبرونه ازادي په سپو کې چیرند دریو بجو تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبريږي. نن په بحثونو کې موضوع ده په قطر کې د طالبانو دفتر او د دې اړوند نورې مسالې. په دې اړه تاسو خپل نظر شریکول شي او لملمنو څخه پوښتنه هم مطرح کولای شي. په باګرام زندان کې اوس هم څبان د 2500 کسان محکوم حکومت منتظر دي او تر اوسه پر برخلیک نه دی ټاکل شوی. دا ټول هغه کسان دي چې طرفانو نړیوال ځواکونو د حکومت له وسلوال مخالفانو سره د اړیکو په تور په دې وروستیو میاشتو کې نیولې دي. د بګرام زندان مشروي اوس د ټولو توقیف شو افغانانو کنټرول او ساتنه د افغان حکومت په لاس کې ده او بهرنیان پکې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. زموږ همکار اسدالله الدین بګرام زندان ته تللی او له مسؤلانو سره د خبرو په استناد دا رپورټ برابر کړی دی.
د بګرام زندان مسولین وایي لکه نه چې افغان حکومت ته د دې زندان چارې په بشپړه توګه سپارل شوي، دوی 2109 تنه توقیف شوي کسان خوشي کړي دي. د پوځي پولیسو عمومي قومندان او د بګرام زندان مسؤل جنرال غلام فاروق وایي دا مهال ټول افغان زندانیان د دوی تر کنټرول لاندې دي او بهرنیان په چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. جنرال فاروق له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په دې اړه وویل:
ساتنې یا شوي باته صحیح چارو ټول د افغانانو پر اساس کې خدمت ټول موږ کوو. په نامه د افغان یو نفرم توقیفي د امریکایانو سره قطر نست. هر څوک چې واقعا مجرم و سل په سل خپل جزا ګالي، یا څوک چې تشخیص شو چې دا په رښتیا هم یو تهدید دی، هم افغانستان ته، منطقې ته، هم جامعې جهاني ته، هغه به هم یو مجرم دی. موږ په نامه د خطرناک و غیر خطرناک توقیفي نه پېژنو. که چیرې مجرم و سل په سل به بندي وي که نه و خلاصې شي.
افغان حکومت د بګرام زندان د انتقال چارې د 1990 کال په هوت میاشت کې پیل او سږ کال د حمل په 15 نیټه بشپړې شوې. د بګرام زندان مسؤلین په داسې حال کې د دې زندان په چارو کې د بهرنیانو مداخله ردوي چې د دې زندان په دروازه کې ټول واک د امریکایي عسکرو په لاس کې دی. موږ چې کله د چهارشنبه په ورځ له مسؤلینو سره د خبرو لپاره بګرام زندان ته ولاړو، امریکایي عسکرو زموږ کارتونه وکتل او له شاوخوا یو ساعت تای مراحل کېدو وروسته یې د ننوتو اجازه راکړه. افغان ځواکونه هم په دې دروازه کې ولاړ وو، خو هغوی یوازې د تلاشۍ چارې پر مخ بیولې او د بهرنیانو له مشورې پرته یې چاته اجازه نه ورکوله. بګرام زندان چې اوس د پروان زندان په نوم یادیږي، د امریکایانو په تر ټولو لویه پوځي هډې بګرام کې موقعیت لري او اوس هم پکې څه باندې 2500 کسان ساتل کیږي. د دې زندان مسؤلین وایي تورن کسان یوازې دغلته د توقیف شپې ورځې تیروي، خو کله چې محکمه په اړه پریکړه وکړي بیا د حبس لپاره د کابل د څرخی پله زندان ته انتقالیږي. د بګرام زندان مسؤل جنرال غلام فاروق وایي دوی په بګرام کې دوه محکمې لري، خو کارکونکي یې ټول افغانان دي.
دوه محکمې ابتدایي استناف په بګرام کې دي. بهیر ډیر روشانه، ډیر شفاف او ډیر معقول دي. هر توقیفي ځان ته وکیل د مدافع لري. کارکونکي دا کسرنوال دي، که قاضي دي، که وکیل د مدافع دي، او که یت ټول افغانان دي. خارجان قطعا په تحقیق او فیصله کې نه په خواد فیصلو ته تاثیر نه اوس لري. خارجان صرف په صفت مشاور کې چی یو ضرورت پیدا کیږي، څوک د ځینې پوښتنه وکړي شک نه هیڅ نه. عدلي ارګانونه بالکل مستقل دي.
نوموړی وایي کله چې بهرنیان د عملیاتو پر مهال په وسلوالو مخالفینو پورې اړوند کسان نیسي، نو څلور ورځې وروسته دوی ته سپاري. له دې وړاندې په بګرام کې توقیف شوو کسانو شکایتونه کړي وو چې په کلونو کلونو یې دوسیې نه څېړل کیږي، خو د بګرام زندان مسؤلین وایي چې دغه ستونزې اوس هوارې شوې دي. د دې زندان مشر وایي اوس یوازې د لسو میاشتو په موده کې د تورنو شوو کسانو محکمې ترسره کیږي او په همدې موده کې یې د حبس یا خوشې کېدو پرېکړه کیږي. د دې زندان مسؤلین توقیف شوو کسانو ته د شکنجې موجودیت هم ردوي، خو له دې وړاندې زندانیانو داسې شکایتونه کړي وو چې په بګرام کې روحي شکنجه موجوده ده. اسدالله لودین، آزادی رادیو، کابل.
د سیمه ایزو ارګانونو مشر د جوزجان د والی پر کور د جنرال عبدالرشید دوستم د ساتونکو لخوا شوې حمله غندلې وایي چې دې ډېر متاثره کړی دی. عبدالخالق فراهین نن ازادي راډیو ته ویل چې د جوزجان والی محمد عالم سایی له څه باندې درې کلونو را په دې خوا په دې دنده ګمارل شوی او تر اوسه دوی په اړه شکایت نه دی اورېدلی. بل لور ته په جوزجان کې مظاهره کوونکي د دې ولایت د والی د لرې کېدو غوښتنه کوي. زموږ همکار اسدالله الدین د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې له مشر عبدالخالق فراهی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د جوزجان د والی پر کور ورسی حمله پړه د معلومات څه دي.
بله، تا هغه چې زپه جریان کې اندوې وزیمخ کې مول د والی پر کور محمد عالم صحیح پر کور باندې حمله شوې ده. ویل کیږي چې دا د جناصر دوستم کسانو چې حمله کړی ده. د خپل په دې حمله ډېر متاثر یم، ځکه مول والی ډېر فعال او ځوان والی دی. درې دین کال کې چې دیان ته والی دی، کوم شکایت ما د خلکو نه دی اوریدلی.
بله جناب فراهی صاحب، والی د حکومت لمرنۍ کس وي، د ولایت په سطحه باندې په والی باندې حمله کول ستاسو په نظر څه هدف او څه معنا ولري؟
په دې حمله باندې د والی پر کور باندې موږ دا حمله غندو، متاثر یم او زده طولو خلقو تخه خواهش کن چه دی ارامش حفظ کی.
بله جنرال سید دوستون خپل هم حکومتی دنده لري، فکر نکو چه دال حکومتی اصولو تخه یو سرغلوانه دا و حکومت تا به اتنایی؟
زده فکر کن چه هر سوک دا کار کهی که حکومت غری وی کام خلق وی هر مشکل دا اللار است او بهترین لار دا خبرو لار دا دا رسم کار نگی چه دا والی پر خوبانده عمله وسی.
فرای سیب لطیرو دو رزو راهی سیب جوزجان که دا والی پر زد مظاهره پیل شوی، مظاهره چان غوښتنه کوي چې والی باید له دندې لرې شي. ستاسو په نظر دغه کسان څوک دي او آیا د والی لرې کېدل تاسو ته د منلو وړ ده؟
د مشکلاتو دپاره همیشه لارې موجود دي، سړی مشوره وکړي او د خبرو د لارې څخه مشکل حل کړي. موږ خو د والی صاحب څخه تقریبا درې نیم کاله هلته والی دی، کوم شکایت ادارې ته نه دی راغلی. که احیانا هلته څه مشکل وي، څه شکایت وي، هغه کېدای شي چې د خبرو د مشورې د لارې حل شي.
فراهی صاحب، د جوزجان والی ویل چې جنرال دوستم هلته په خلکو باندې وسلې ویشلې. د جنرال دوستم یو ویان هم تایید کړ چې دغه وسلې ویشلې خو د دې لپاره چې په هغو سیمو کې امنیت راشي. دا کار په ځای د ستاسو په نظر؟
دلته انتخابي حکومت موجود دی که اسلحو ته ضرورت وي چې اسلحې تقسیم شي، هغه باید د پولیسو د تاریخ څخه، د اردو ملي د تاریخ څخه، د محلي پولیسو د تاریخ څخه دا تصامیم نیول کېږي. دا چې په عامو خلکو باندې اسلې تقسیمېږي، زه فکر کوم چې دا به سمه لار نه وي.
افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه ده آسیا عکس العمل په دې موضوع کې نه دی ښودلی، تر اوسه وزارت دفاع او وزارت داخلي په دې اړه چوپه خوله پاتې دي. ساس په نظر حکومت ولې د داسې حساسو مسایلو په اړه باندې چوپه خوله پاتې کیږي او خپل غږ نه پورته کوي؟
زه هم د دې حکومت غړی یم، ځکه ما خپل آواز پورته کوي.
وبخښئ فرای صاحب، زما هدف خپل ولسمشر کرزی او د کورنۍ او دفاع چارو وزارتونه وو.
زه فکر کوم چې هر اداره ځانته خپل مسؤلیتونه لري، او وزارت داخله او نور مسؤول وزارتونه هر یو خپل بخش کې ځانته مسؤلیتونه لري.
و امریدل چې د سیمه ایز اورګانونو مشر د جوزیان پر والی د عبدالرشید دوستم د وسلوالو حمله وغندله. دوستانو، دو بجې او یو دیرش دقیقې له احمد شیبر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان وغوښتل هغه طالب مشران چې په دغه هیواد کې بندیان دي خوشی کړي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د جوزجان د والی محمد عالم سایی پر کور د عبدالرشید دوستم د وسلوالو کسانو حمله وغندله. په لوګر کې سیمه ایز امنیتي مسؤلان وایي چې تېره شپه په دې ولایت کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور نیول شوي دي. د نورستان په دوابه ولسوالۍ کې نن سهار د حکومت مخالفو وسلوالو په حمله کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پېښور د متنی په سیمه کې پر پوځي کاروان بریډ شوی چې پکې 15 پوځیان وژل شوي دي. په ترکمنستان کې د اسرائیل لومړي سفیر د دغه هیواد ولسمشر قربان ګولی بیردی محمدوف ته اعتماد پاڼه وړاندې کړه. د ازبکستان سرحدي ځواکونو د قرغزستان پر یوه تبه ډزې کړې او هغه یې وژلی دی. او د عراق په دوو ولایتونو کې چې اکثریت یې سنیان دي، خلک د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون کوي. دوې میاشتې مخکې د عراق په نورو ګڼو سیمو کې دغه انتخابات ترسره شول.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
د مستندو هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولی دي.
بهرام له ننګرهار څخه لیکي، طالبان له افغانانو ملاتړ نشي کولای ځکه د دې په وینا دوی د پاکستان تر لاس لاندې دي. دغه راز ګل محمد مخلص له لغمان څخه په خپل استول شوي سیمس کې لیکلي، د افغانستان کرکټ لوبې کله پیلېږي؟ د پکتیا څخه یو اوریدونکي نظر محمد خپل اس ام اس کې لیکلي، لوی لارې جوړیږي خو ساتنه نه کیږي او په همدې خاطر د لوی لارو کیفیت خراب وي. دغه راز سید جاوید له غزنی څخه لیکي چې د طالبانو سره مذاکرات به په وطن کې سوله راولي. پښتانه په یو اجتماع نړۍ کې او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه د خبرونه هم دې برخه کې اوري. افغانستان د سیمه د هیوادونو په ډله کې یوازینی هیواد دی چې د مستندو خبری سینمایي فلمونو آرشیف لري. د افغانستان فلم ادارې ویل هغه زرګونه مستند خبری فلمونه چې د لمنځه تلو له خطر سره مخ دي په نږدې راتلونکي کې به د آرشیف کولو کار بشپړ کړي. تفصیل له محمد وسیم څخه ورو.
د مستند او خبری فلمونو راټولول، تنظیم او آرشیف کول د افغان فلم یو سخت پروګرام دی چې لیوه کال رئیس پر کار روان دی. دغه اداره وایي چې تر اوسه د 50 داستانی هنری فلمونو سربیره لزر و ډیر تور او سپین مستند خبری فلمونه چې د لمنځتلو له خطر سره مخ وو له خاورو څخه راایستلي او په خوندي ځایونو کې آرشیف کړي دي. د همدغو خبری مستند و فلمونو نمونه چې د پخوانیو ولسمشرانو له سفرونو او په هیواد کې د بیارغونې پروژو له جریان څخه سند بلل کېږي، د فیسبوک په څیر د ځینو ټولنیزو انټرنیټي شبکو د کاروونکو لاسته ورغلي او خپروي یې. په همدې خاطر مونږ د افغان فلم ادارې ته راغلو چې له نږدې څخه د افغان فلم له مشر او د دغه ادارې له ځینو سابقه لرونکو کارکوونکو سره وګورو او له دوی څخه د آرشیف د کار د بشپړېدو په اړه پوښتنې وکړو. کله چې د افغان فلم د مشر محمد ابراهیم عارفي د کار دفتر ته ننوتم، هغه مستند خبری فلمونه مو ولیدل چې له کلونو راهیسې د خاورو او ګردونو لاندې پټ وو او د ده په هڅه یوه خوندي ځای ته راوړل شوي وو. په داسې حال کې چې د ښاغلي عارفي لاسونه په بشپړه توګه په خاورو او ګردونو ککړ وو، په یوه دستمال یې پاکول او ویې ویل چې دغه آرشیف ته د نه پاملرنې له امله له یادو فلمونو څخه زیات شمېر یې له منځه تللي دي.
د
یو کال په اوږدو کې موږ د نیګټیو آرشیف چې د تاریخ په اوږدو کې جوړ شوی د خاورو لامبارونو او کثافاتو څخه راایستلی او آرشیف کړی مو دی، او هره ورځ د افغان فلم یوې بلې برخې ته متوجه کیږو. هلته مو هم فلمونه ساتل کیږي. ډیر فلمونه مو چې شمېر یې له زرو زیاتېږي راټول کړي، او د یو فلم جوړونکي په توګه ما ته هر تصویر له یوې نړۍ زیات ارزښت لري.
ارزشش بالاتر از جهان است.
ښاغلی عارفي د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې په مجموعي توګه 60 ساعته مستند فلمونه چې 14.5 میلی متره دي تر اوسه راټول شوي، او په نږدې راتلونکي کې به د آرشیف کار بشپړ شي. خدای وایي چې د دغه فلمونو د ډیجیټل کولو پړاو به 3 کاله وخت ونیسي. د نوموړي په وینا ټاکل شوي په راتلونکي میاشت کې په کابل کې د افغان فلم ادارې لخوا د همدغو فلمونو نندارتون هم جوړ شي.
په تاریخ اول
د جولای میاشتې په لومړۍ، دوهمې او درېمې نیټې باندې به د افغان فلم د آرشیف فلمونه فیسټیوال په لار اچوو، او ټول هغه فلمونه چې تر نن ورځې پورې چا نه و لیدلي هغه به نندارې ته وړاندې کړو.
د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د دغه فلمونو د تولید موده د 1928 نه تر 1955 میلادي کلونو پورې ده. دا هغه وخت دی چې هیواد ته لومړی ځل سینمایي کمره راوړل شوه. یو پخوانی فلم اخیستونکی سعید عبدالموجود حسینی چې له 1952 کال رئیس په افغان فلم کې کار کوي، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د څو افغاني هنري سینمایي فلمونو نمونه واخیستل چې د نوموړي په وینا د فلم اخیستو کار یې د پخپله کړی دی. نوموړی وایي چې په دغه موده کې لسګونه مستند خبری فلمونه هم برابر کړي، چې وروستی خبری مستند فلم د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د اعدام و، چې د طالبانو لخوا د کابل ښار په آریانا سلورلاري کې د خپل ورور سره اعدام شه. خو ښاغلی حسینی د فلم اخیستونکو په مسلکیتوب ټینګار کوي، وایي چې په دغه برخه کې غیر حرفوي کسان باید له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپل زده کړې او تجربې زیاتې کړي.
کله چې زه افغان فلم ته راغلم، هغه مهال هنري او مستند فلمونه جوړېدل. کله چې به نندارې ته ایښودل کېده، لیدونکو او مینهوالو به د ټکټونو د اخیستلو لپاره حتی د سینما ښیښې ماتولې. خو اوس څوک دومره پام نه کوي. نورو ته زما توصیه دا ده چې په همدې برخه کې زده کړې وکړي، په سناریو کار وکړي، پوه شي چې څه پیغام لري. فلم اخیستونکی باید له تجربه لرونکو کسانو څخه زده کړې وکړي، او سناریو لیکونکی دې هم د پخوانیو سناریو لیکونکو سره کښېني، له هغوی دې څه زده کړي.
افغان فلم د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د تور او سپینو مستندو خبری او داستانی فلمونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار په توګه د مطبوعاتو د خپلواک ریاست په چوکاټ کې په فعالیت پیل وکړ. کارپوهان وایي سره له دې چې دغه اداره په لومړیو کې په هیواد کې د سینما د ودې په خاطر رامنځته شوه، او ډیر مسلکي سینماګرانو د سینمایي اصولو پر اساس خپل فلمونه تولید کول، اوس د دغه مؤسسې تولیدات د پام وړ نه دي او د خلکو په منځ کې ډیر لیدونکي نه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او FM 100.5 څپه.
یویشتمه کې.
د پښتون په یویشتمه په دې لړۍ کې د یو شمېر پښتنو کارپوهانو په دې نظر خبرې کوي چې وایي د پښتنو تیت پراکوالی او د قبایلي سیمو موجودیت په پښتنو کې د سختریزۍ ودې او له نورو هیوادونو او ځایونو څخه په دې سیمه کې د سختریزو پناه اخیستلو ته لاره هواره کړې ده.
انگریز دلته حکومت کړو په 50 کال کې هغه خپل ملګری جوړ کړو خپل ملګری ورته معلومو
حکومت چې په 19مه پیړۍ کې د سیمو تراور رسیدو نو د دوی په ضد د دوی په مخالفت کې پښتنو افغانانو ډیر لوی مقاومت وکړ. ډیر
موږ دا وایي چې په دې کې غیر ملکیان موجود دي لیکن په دې کې زموږ خپل پښتانه ورونه هم د دې جنگ برخه دي.
په افغانستان کې د مرکزی نظام د موجوده په خاطر د سیمینشتا چې قبایلی او بلل شي یا یې قوانين له نورو سیمو سره توپیر ولري خو د ډیورن کرخه بلې غاړه ته د فاټا یا قبایلی سیمې دي چې د پاکستان عادي قوانين پکې نه عملي کیږي.
د افغانستان او خیبر پښتونخوا او بلوچستان په گاوند کې و قبایلی ایجنسی پرتی دي چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د سیاسي استازو یا پولیټیکل ایجنټ له لوري اداره کیږي.
کارپوهان وایي چې برتانیې د خپل سیاسي او ستراتیژیکي ګټو د ود لپاره په دې سیمو کې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نوم قانون عملی کړ چې ورسره د سیمې ولس د خپل بنیادی انساني حقوقو نه به برخه شو. د برتانوی واک اهداف سو په دغه اړه د قانوني چارو کارپو لطیف اپریدی وای
په دې نول سوا یو کې چې دوی دا فرنټیر کرایمز ریګولیشن جوړولو د دې نه مخکې په تقریبا 50 کال انګريز دلته حکومت کړو په دې 50 کال کې هغه خپل ملګری جوړ کړو خپل ملګری ورته معلومو نو دا جرګي او نظام چې د پښتنو یا د افغانانو یو خاصه ده نو هغه وی چې دا یو طرف ته موږ د جرګي نوم واخلو چې جرګي دا فیصله کړی ده د افغانانو یو اداره ده د پښتنو یو اداره ده او بل طرف ته په دغه اداره کې زموږ خپل خلک وي زموږ د خوخي خلک وي د ډیپټي کمشنر بری نو فیصله به پکې زموږ د مرزي کېږي. نو بنیادی مقصد دا و چې دا حکومت مضبوطولو لپاره او چې کوم خلکو بل انګریزانو مخالفت کولو هغه له سخت سزاګانی ورکولو لپاره دا قانون انګریز نافذ کړو.
کارپو او لیکوال ایاز خان وایي پښتنو د انګریزانو پر ضد ډیر مزاحمت یا مقاومت کړی وو له دغه کبله د سیمې د قابو کولو لپاره دا قانون راوړ. نوموړی زیاتوي چې دا قانون د سیمې د رسم او رواج پر ضد دی.
دلته کوم د اوسنۍ سیستم دی دا د انګلیس امپراتوري یا سامراج او د انګریزانو حکومت چې په 19مه پیړۍ کې د سیمو تراور رسیدو نو د دوی په ضد د دوی په مخالفت کې پښتنو افغانانو ډیر لوی مقاومت وکړ ډیر مبارزه وکړ ډیر جنگونه وشول او هغه به داسې یو سیستم چې هغه د دوی د ګټ لپاره او هغه د ولس د خلکو د وطن د ګټ لپاره نو هغه جوړ کو او دا او نو مې دا ورکو چې دا موږ د دې خلکو د رواج په نامه جوړ کړی دی لکه د اف سی آر په قانون د داسې یو تور قانون دی چې دا فقط په دې قانون کې لیکل شوی دی دغه مسوده ما لوسته ده په کې ویل چې د پښتنو د بلوڅو د پاره جوړ شوی دی او حال دا چې د پښتنو د بلوڅو د رواج سره د پښتونولۍ سره دا هیڅ یو والی نه لري. اوس په دې سیمه کې نور ډیر کار ته ضرورت دی. اول خلک ولس په دې پوی کول دي د موږ سیاسي ګوندونو ورونه کوي ته په کار ده چې په دې باندې خلک قانع کړي چې ګوره وروره دا د موږ رواج نه دی نه د موږ دین داسې دی دا ټول خبره د اسلام او مخالفه دي. په اسلام کې خود ولس خېګړه ډیره مهمه ده او په د دیموکراسي چې د پاکستان سیاسي سیستم دی دغه هم خلاف دی په دیموکراسي کې یو سړی خپل غږ لري، یو سړی د خپل جرم ذمہوار دی. داسې نه چې په یو سیمه کې یو جرم وشي د اوسنۍ قانون داسې وای هغه ټول سیمه دغه سیمه ټول اوسیدونکي د پاغه باندې تور وبلل.
په پیښور پوهنتون کې د سیاسي زده کړو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې کلونو راهیسې په سیمه کې د بشري حقونو د خوندي کولو څخه انتظام نه و، قانوني خلاوا او د انصاف نظام نه و، نو له دغه کبله د خالي ځای په جرمونو کې ککړو خلکو ډک. د بهر نه هم راغلي خلکو د خپل مفاداتو لپاره دا سیمه د جنگ په میدان بدل کړه. نوموړی زیاتوي
مرکز جو شیرو مختلف دنیا کے ہر گرنا خلق راتل او دل تک گورنر سیو ریاست سیو آغا اول از اول مصدفنو او بیا غیر مختی چلتی جگر پی رشید دی سویت یونین مدخار دا پسا دا بلکل مات گرو آخری آئی دی پاس یو اکیومو او ارتسن خلق دل تک راتل اگر خلق کو چی آخری مفرانو اجگر دل تکی نورا تیزا شوا او لاله چې پر دې خلکو جګړې دي کو دربو جګړه دا او کو د پنجاب دا او کو د بل دا کو د چشنیو یا کو چا اته خلک به هر کومه د چین نن خلک د سینکیان نه وو ټول د پښتنې خاورې ته د کیرن اخو دي خو دراله نو دنیا هم چې راسته ای پسې ځای د پښتنو خاورې تراله دې پښتون خلک پښتنو د ژوند طریقې لاندې باندې کې ټول ماده ګورې پښتنې اقتصادي تور باندې مرسته مو ټول پښتنې تعلیمی طور باندې تباہ کولو پښتون کلچر خو بالکل وران اجاړ کولو پښتون شناخت کې څه د حالاتو نه چن طریقه مو خو څه کانشس دي خلکو پکې دا شروع کله چې یاره د دې دینه یو بدل شي جو
که موږ دا وایو چې په دې کې غیر ملکیان موجود دي لیکن په دې کې زموږ خپل پښتانه ورونه هم د دې جنگ برخه دي نو دا چیلنج خو موږ ته شته چې موږ د اول د خپل ورونه لدې جنگ د خراو باسو چې هغه د یو بل خلاف جنگي ځاګه په فوجي مورچه کې د نن ورځې کاغه د افغان فوج په مورچه کې دی او کاغه د ترګر په نوم چې ادي زیات د طالب په مورچه کې دی دا له هغه کیفیت د خرایستو چې دی یو چیلنج دی او په دې کې بل یو غټ چیلنج دا هم دی چې کله دا ویکیوم کریټ شو دا نابرابرۍ رالی او د حالات څخه خراب شو نو په دې کې د نن تر ټولو لوی شو دا هم اوس چې په دې کې چې کوم کریمینلز دي هغه خلک چې هغه اجرتیان دي هغه خلک چې هغه مجرمان هغوی هم د دې ډېره ګټه واخیسته د طالب په نوم یا د ترګر په نوم هغه خلکو هم زموږ په دې علاقو کې دننه خپلې پښې چې دي هغه مضبوطه کړې نو له اوس خو یو رنګه له هغوی سره هم جنگ چې دی هغه زموږ روان دي نو هغه خلک چې دي هغه له دې څخه راایستل شوي یو غټ چیلنج دی له دې سره سره بیا د ریاست پر سطح باندې د حکومت پر سطح باندې د خلکو د سوکالۍ لپاره د خلکو د بهتري لپاره د خلکو د ترقۍ لپاره هم ګامونه اوچتېدل پکار دي ځکه چې په اوس کوم چې موږ قبایلي علاقې او قبایلي علاقو ته چې تور سي هلته د ژوند بنیادي ضرورتونه بېخي نه شي.
د پښتون په یبشتم په راتلونکي برخه کې به د پښتون په سیمو کې د ناامنۍ او جرمونو په زیاتوالي کې د قبایلي سیمو په رول خبري وکړو.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا آزادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اچھا اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړون کای نن یار ناشنا
خوګوري دونکو سلام پینځه تنه د ملي شورا غړي حکومت ممنون خروج اعلان کړی دی یعنی دغه خاغلی و بهر ته نشي تللای دغه خواران دي چې د مالی وزیر د فساد قاچاق او نور تورونه پرې لګولی وو داسې خو پخوا هم ځینې خلک لکه ځینې وزیران ممنون خروج اعلان شوي وو خو بیا هغوی ټول لکه د نر غوندې له هېواده خارج شول چا په کاګم ورته ونه شو کتلی دلته چې څومره غټ خیانت او فساد وکړي هغومره ژر دې بهر ته باسي چې هغه له بهره راغلي وهلې پیسې بې ځایه نه کړي دغه پنځه تنه هم کیدای شي ډېر ژر په خیر او خیریت سره بهر ته خارج او هلته ارامه ژوند پیل کړي خانیا او ملکیا هم دومره بس دی د خبرونې په پیل کې مو له لوټوال صاحب سره مرکه درته کړې ده لوټوال صاحب هغه ځواني مرګ دی چې ډېرې پریمانه پیسې په ډېر کم وخت کې پیدا کړې دي او اوس یې چاته حساب هم نه ورکوي
لوټوال صاحب ته تمره سرمایه دی لکومه کړی دا
ګټلې به دا
په څه ډول
سوداګري به کړې دا خولې می توی کړې دي
د څه شي سوداګري دی کړې دا
ګوره خبر یاله پام دی وی چې پښتنې دی له چوکاټه ونوزي چې زه بیا به چوکاټه پښتنو ته هیڅ حوصله نه لرم دا ماشندار خو وینې
هو وینم یې
دا لاسي په ګونه وینې
هو هغه وینم
دا ټول دغه کسانو لپاره سره ګرځوم چې د ما په شخصي حریم تعرض کوي
مثلا څه ډول
مثلا لمانه د ما د سرمایه پاکله بیبانه پښتني وکي چې دا دومره سرمایه دي لکومه کړې ده څنګه دې لاسته راوړې ده څومره ده او دا ډول نورې پښتني
له سرمایه پرته په نورو کومو پښتنو خفه کیږي
خفه کیږم نه غصه کیږم غصه کیږم چا ته دې خدای دومره وس او جرات نه ورکوي چې ما خفه کی او که چا خفه کړم نو بیا به ښه ورځ ونه ګوري درې کوټې غټې او وړې مرمۍ لرم هغه ټولې به پرې استعمال کړم
د کوم شانه پښتنه ونه کوم
د دې پښتنه به نه کوي چې څومره میر منی لرم او چیرته ژوند کوي بل به د دې پښتنه نه کوي چې د ما میلیونونه میلیونونه ډالر سرمایه چیرته ده او څه پرې کوم پام دې دی د ما د بادیګاردانو او سکیورټي پاکل پښتنه نه کوي چې مثلا څو تنه دي چیرته اوسیږي او ته چیرته چیرته اوسیږي او بل به د قتلونو پښتنه نه کوي ډېر کسان ځینې قتلونه هم کوي هغه په ما پورې تړي بل به د ما د کاروبار په هکله پوښتنه نه کوي چې مثلا څه کاروبار لرم او څه څه کوم
نو د څه شي پوښتنه وکړم
هغه نو د تا کار دی چې د څه شي پوښتنه کوي
ما ته خو دفتر امدا دنده را کړې وه چې له تا سره د تا د ژوند په باره کې وغږېږم خو ته وایې چې دا پوښتنه مه کوه
او
نو د څه شي پوښتنه وکړم
د راتلونکو انتخاباتو په هکله پوښتنه وکړه چې زه بیا ځان کاندیدوم که نه که کاندید شم رای به وګټم که نه څه انتخاباتي پروګرام لرم که په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی شوم څه به کوم د خپل ولس لپاره د خدمت څومره ارمانونه لرم څومره هیلې لرم د دغه پوښتنې وکړه په دې هکله
انتخابات خو لا لرې دي موږ اوس د تا د سرمایې او شخصي ژوند په هکله د رپورټ جوړولو قصد درلود
تا ته لکه چې دا د ما کلاشینکوف د ماشومانو د لوبو ښکاري ځان ډېره زړوره زړوره مه کوه چې ناحق به مې حساب درته تورېدلی وي
ما په غوسه کېږه خو داسې وایه چې مرکه درسره نه کوم
مرکه درسره کوم خو له پیسو او د ما له کړوړو به لرې ګرځي
ښه نو د حکومت په هکله څه وایې
حکومت کمزوری دی حکومت قانون نه پلی کوي حکومت محافظه کار دی او حکومت د خلکو مشکلات نشي حلولای
نو د حکومت چا کمزوری کړی که په تاسو قانون پلی کړی نو تاسو غاړه ورته کړی
حکومت د خلکو لپاره دی او قانون هم باید په خلکو پلی کی کچیر قانون عادلانه پلی سي لټول مخکي زه غاړه ورته کړم
که مثلا حکومت وغوړي چې د قانون لمخه د تادشتو او سرمایه پلاتنه وکړي نو غاړه ورته کیږي
د با سرمایه په همدې وطن کې ده او د همدې وطنوالو په خدمت کې ده. د ما له سرمایې څخه علاوه نور ډېر کارونه دي چې باید قانون اصلاح کړي.
یعنی چې تا له سرمایې سره د کار ونه لري همداسې؟
درته ومې ویل چې نور ډېر مشکلات دي چې باید حل شي.
نو ته وایې چې قانون دې په نورو خلکو تطبیق شي؟
او
نو تاسو د قانون نه ځان لوړ ګڼئ؟
ځان لوړ نه ګڼو، خو د قانون تطبیقونکي له ځانه ټیټ ګڼو، ځکه اجازه نه ورکوو چې په شخصي حریم مو تیری وکړي.
قانون؟
هو قانون وي او که قانون تطبیقونکي وي.
اوز دام واوری
اے ماما دی خدا دے پارا شل افغانی را کا ای وچنا کا چای پیڅم
چای خو پلس افغانی دی زوی د لوی سدی دروغزن
ملګری مې را سره ده
څه اوس فقیران ملګری لري
نه سه ز فقیر کړه ملګری مې ام
ګرانی د تاله پر ځم قربان ولای سم
د خور څوک وای
او زه د تاله پر د اسمان استوري را کوزولای شم
دا خو ډیر زور دیالوګ دی
ګرانه زتا ته جاپانی جنراتور در کولای سم
ای لیوانایا ستومره پتا ګرانه یم
خدای دې سړی دروغ جن کوي نه کنه بیا به څوک ریختیا هم نه مانی د همدغه سی و دروغ جن لکه سی مو خبرو
خدای تر اوسه می هر څومره بد چې در سره کړی دی او می بخه
خدای دې و بخشه زه څه کولای سم
دا سیده چې زه نن ځان وژنم نور نه غواړم د تاسې د عذاب سبب سم زړه می ډیر پتنګ سوای
پلارا په څه شي ځان وژنې
لورې په تمانچه ته ورسه تمانچه را واخله ځه
ګوره وسړی ډیر دروغ دی وویل ټول عمر دې په دروغو تیر شو اوس خو توبه وکړه د ګور په غاړه یې
خځه توبه مې استلې ده او لاندې عمل ځان وزنم چې بیا د دروغو ویلو وخت پیدا نکړم
پلارا ځان وژنه خو له دروغو هم غټه ګناه ده ولې دی یوې ګناه د پریښودل لپاره بل غټه ګناه کوي
اونجلې د تا صاحب دی زه دا پنځوس کاله نصیحت ورته کوم اصلاح نه سو اوس یې ته په دا یوه ورځ اصلاح کوي وس تومانچه او تر وخت بیا به مفلس شوی وي
خځه مفلس سوی نه یم پر اختیار سره ځان پیولم بخشش را تکوه
چې نور ټول درو خلاص ول اوس چې دادی د ځان وژلو پیل کړ ډېر بلا تجربه کار دروغ جنې پوهېږي چې که په دې خبره سړی باور هم ونه کړي بیا هم شک خو خامخا کوي
سمه ده میمنه خو دا ځل به درته ثابته کړم چې دروغ نه وایم
دغه دا واخله
ګوره و سړیه چې دا هم لکه داغه ټوپک په نیمه به یې ونه پلورې
ښه نور ډېر زیات بخشش به راته کوی لورې ته ته را وړاندې سه چې د وروستي ځل لپاره دې ښکل کړمه
پلاره رښتیا ځان ونه وژنې زه نه یې وژنې باور لرم چې لکه د پخوا ټوکې کوي
د خدای په امان زه نه ولاړم
په مخه دې ښه چې ډېر ځان ونه کړې ژر راسه
موري و موري علي چې پلار مې برختیا ځان وژلی دی
څه شي
پلار مې ځان وژتله مړ دی
په اول مې نه راځي چې هغې د وژلو خبره په رښتیا کړې وي
هغه دی په خپله یې وګوره
د ما دروغجن مېړه ټول عمر دې په دروغ وویل او خدایا کاش خو دې له دې مکم یو څه رښتیا ویلي وای چې هغه تومانچه خو زه نه وای درکړې و خدایا اوس چې دا رښتیا څه څه کوم او خدایا ته ما دروغجن مېړه او خدایا
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی، حسین حکمت، مسکا احساس او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ونه تر او ورزی په اونیکی.